یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې ولې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر د ایران ته په د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر رسیدلی. نور موضوعات هم لرو. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د عمومي سرمنشي پر راپور بحث وسي. د ایران ولسمشر په رسمي سفر بغداد ته ورسید. د حکومت اجرائیه رئیس وی په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمن د سولې د روانو خبرو په اړه خوشبيني لري. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، ځکه نو د اندېښنې وړ مسأله ده. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ټینګار وکړ چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. تفصیل په څو شیبو کې اورېدلی سي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش پر راپور بحث وسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر یا یونامه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د کابل پر وخت د ماښام پر 6 بجو پیل سي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې ګډون په هدف نیویارک ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتریش پر راپور د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه سوې، او په کې د شغلي ګوتریش له قوله ټینګار سوې چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کیدلی سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه پر ورځ افغانستان ته رسیدلی دی. د جرمنی خبری اژانس وایي د هایکوماس د سفر د افغانستان د سولې د پروسې څخه د ملاتړ د هڅو یوه برخه ده. تمه کیږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر به سبا پاکستان ته هم لاړ سي. هایکوماس ویلي افغانستان او پاکستان ته په دې سفر سره غواړي یو روښانه پیغام ورسوي. هوا خده چې جرمنی د افغانستان د دویم لوی مرسته کوونکي داسې هیواد په توګه چې افغانستان کې زیات سرتیری لري په دې هیواد کې له هغې مسؤلیت سره چې اخیستی دی پاتې کیږي. دا هایکوماس الوتکه پرون په مزار شریف کې د مرمل په پوځي اډه کې چې جرمني سرتیری پکې میشتې کښته سوه. جرمني په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د یوې برخې په توګه 1300 سرتیری لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د لومړي سفر په لړ کې نن بغداد ته ورسید. نن عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال ښاغلي روحانی د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې وبللې او ویې ستایلې. عراق چې له واشنګټن څخه مالی او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالتونو او ایران سره چې د عراق پر شیعه وګړو د پام وړ نفوذ لري خپل ارتباطات متوازن کړي. تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کیږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمیر تر 1.5 لک اوړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق پلازمینې بغداد ته رسیدلی و. جواد ظریف عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر د چمتووالي په هدف بغداد ته رسیدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ بغداد ته له رسیدو وروسته ویل چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي او هیڅ هیواد نسي کولی چې د دوی په اړیکو کې مداخله وکړي. او د هند انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې د دې هیواد د راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل او می میاشتې په 2 پړاوونو کې ترسره سي. نظر پوښتنې ښیي چې د صدراعظم نریندرا مودي په مشرۍ ائتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د هند انتخاباتو د کمیسیون رئیس سونیل اروړه د یکشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد د راتلونکي عمومي انتخابات به د اپریل د میاشتې پر 1، 3، 4، 9 او د می په میاشت کې پر 6، 12 او 19 لسمه نیټو تر سره سي په هندستان کې شاوخوا 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دې هواد عمومي انتخاباتو د رای شمیرل د می میاشتې پر 28 نیټه پیلېږي.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له دې کبله اندېښمن دي چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبریږي. د اندېښنې ته د طالبانو ځواب به په یو مرکه کې واورئ.
هغوی وایي چې رسنیو سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کیدای شي بیا په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي.
په نورو موضوعاتو کې په بلخ ولایت او شاوخوا ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو غړي چارواکي د ناامنیو مسالې ته په نه پاملرنه تورنوي. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي. ولایتي شورا د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه شک لري.
امنیتي ملي دفاعي ځواکونه قرباني ورکړي، بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویله ساحې نه راوځي، هغه ساحه بیا د طالبانو یا د وسلوال هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته رسیدلی. نور راپورونه هم لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې زما رایا زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د خوشبینۍ ترڅنګ یو شمیر اندېښنې هم شته. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل د روانو خبرو ځینې برخې خلکو ته روښانه نه دي، نو ځکه اندېښنې ورته پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې لا هم د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي، خو جزئیات هیڅ چا ته هم روښانه نه دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې روانې خبرې اترې روانې دي، د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي د روانو خبرو په اړه اندېښنې موجودې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د دغو خبرو اترو ځینې برخې خلکو ته واضح نه دي، نو هڅه کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه چون بعضی از عرصه‌های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش های خود هم دارن مردم افغانستان. بعضی مسائل است که اگر اون نادیده گرفته شود سال تحقق پیدا نمیکنه، اما معنای واقعی خود پیدا نمیکنه.
خغلی عبدالله هم دشان ویل چې طالبان اوس هم په پخوانی هوا کې دي. دی ویل چې هیڅ کله بل طالبانو سره په اسلامي جمهوریت مامله ونشي او په دې برخه کې افغان حکومت او ټول سیاسيون شریک نظر لري. لدی وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د درنشاه رئیس او په سیمه ایز اجماع کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم ویلی چې اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت هیڅ کله ځای نشي نیولی. خغلی داوودزی دا هم ویلی چې د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکرات اندېښمن دي، ځکه د جزئیاتو په اړه خبر نه لري. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري تیر جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له تیرو دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو دواړه لورو ویلي دغه خبرې په خټوګه پر مخ روان دي او پر مختګ پکې شوې ده. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمن روانو خبرو اترو یو اڅارون کې حضرت عمر زاخیلوال څور زوړان د ازادي رادیو ته ویل چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلي شوي. د راپورونو په اساس په روانو خبرو کې وسلوال طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کوي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو باندې ټینګار کوي. تکل صاحب، خاغلی عبدالله همدارس په دې خبري په دې ناسته کې د وزیرانو شورا په ناسته کې شمیر نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه چې په نورو خبري سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریکو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی افغانان له دې کابله اندېښنه لري چې په قطر کې د روانو خبرو له جزئیاتو نه خبرېږي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د قطر د سولې خبرې ځکه پټې پاتې شوې دي چې د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي او دا خبرې زیانمنې نشي. له دې ډلې وحید مجده وضعیت ته په پام سره د دې خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبینه دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې د قطر د سولې د خبرو جزئیات نه خپرېږي.
ما چې کومه پوښتنه وکړه ځینې ملګري چې طالبان سره نږدې دي، هغوی وایي چې رسنۍ سره چې یو مسله شریک کېږي بیا په هغه باندې داسې تبصرې شروع کېږي چې کېدای شي بیا په خبرو باندې فشار راولي، په خبرو باندې مشکلات رامنځته کړي. نو په همدغه دلیل دواړه خواوې داسې فکر کړی ده چې تر څو چې آخري نتایج نه دي رسېدلي دوی نه غواړي چې دا خبرې رسنیو سره شریک کړي، ځکه چې تر اوسه پورې چې خبرې هم شریک شوي نه دي رسنۍ په منفي تبلیغاتو لاس پورې کړی. خو یو مسله دلته د پام وړ ده، هغه دا دی چې مون طالبان پیژنو که دوی پوهېده چې د دې خبرو نه څه نه جوړېږي، نو ډېر وختي له دې خبرو څخه دوی وتل. خو اوس چې دا خبرې روانې دي او دوی هم وایي چې په ښه توګه روان ده او په جزئیاتو باندې ژور بحثونه کېږي، د دې خبرې معنا دا ده چې دواړه خواوې مطمئن دي چې خبرې یو ځای ته رسېږي، خبرې حتماً نتیجې ته رسېږي او انشاءالله زر به اعلان شي. خو د وخت هم نه دی معلوم او دوی نه وایي چې
څومره وخت ده. دلته په داسې حال کې چې ویل کېږي چې افغان حکومت هم په یو ټیم باندې کار کوي چې باید یو ټیم جوړ کړي، یو پراخ او همشموله ټیم چې د طالبانو سره خبرې وکړي. خو د ځینو اختلافاتو په اړه هم ویل کېږي چې د سیاسینو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. فکر کوي چې ډېری به په کومو موضوعاتو دغه اختلافات موجود وي، ځکه تر اوسه پورې دا ټیم اعلان شوی هم نه دی.
ګوره، یو مشکل د اشرف غنی دا دی چې د خپل ټول هغه پخوانی ملګري ټول شړلي دي د دې په نامه چې زه فساد سره مبارزه کوم. یا داسې خبرې په داسې حال کې چې په داسې یو اساس مرحله کې اجماع ته ضرورت و، هماغه کسان چې دوی ورته مفسدین وایي هغه خلک لاړل طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی سره په یو میز کېناستل. نو اوس داسې یو شرایط راغلی ده چې باید ټول سره متحد شي. خو هغه پخوانۍ خبرې چې د اشرف غنی او د دې سیاسینو ترمنځ دی او دوی په اشرف غنی باندې اعتماد نه لري، دا هم د دې لامل ګرځېدلی ده چې داسې یو اجماع هم جوړ نه شي. د بلې خوا طالبان هم په دې ټینګار کوي که اشرف غنی په دې یا حکومت په دې بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نو موږ بیا خبرې نه کوو. دا هم یو دلیل دی چې ځینې سیاسیون وایي چې که غواړي چې یو ځای ته د خبرې او یو نتیجې ته ورسېږي، اول باید موږ د بین الافغاني خبرې د سولې نه وروسته د امریکا او د طالبانو د خبرو نه وروسته دا فرمخ یوسو چې وګورو تر کوم ځایه پورې رسېږو. په اوسنی شرایطو کې که افغان حکومت په دې کې شریک شي شاید مثبت نتیجه ورنه کړي. دا مسایل شته دی د دوی په منځ کې. خو په مجموع کې ویلی شم چې یو اجماع ته بالکل ضرورت دی او تیر تاریخ تجربه باید تکرار نه شي په افغانستان.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د خبرو د محرمیت د عواملو په اړه د طالبانو د دریس باندې رڼا اچوله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فیروزی عزیزی تغوک شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د متشبثینو علی بورد وای د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د چرم د صنعتکارانو ترمنځ ګډغونډه وشوه. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی غان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې ګاونډیو هیوادونو ته د ناقانونه صادراتو پر مخنیوي، د سیمې هیوادونو ته د چرم لپاره د بازار موندنې، د چرم د صنعتکارانو لپاره په دې برخه کې د مسلکي زده کړو او د بوټونو جوړولو د فابریکو لپاره د برېښنا پر رسولو خبرې شوې دي. د نوموړي په خبره د سوداګرۍ او صنعت وزارت له لوري د چرم صنعت کارانو د ستونزو د هواری په هدف شمنه شوی او ټینګار دا دی چې د هوایی دهلیزونو له لارې په صادراتو سره د صنعت زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کرنیزو چارو د اسانتیاو په برابرولو د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لوړ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې کروندګرو او بڼوالو ښځو ته شنې خونې، د شاتو د مچیو فارمونه، کورنۍ باغچې، د چرګانو فارمونه او د سبزیو او میوو د پروسس مرکزونه جوړ کړي چې په دې برخه کې ښځې ښې لاسته راوړنې هم لري. د ښاغلي رستمی په خبره راتلونکي لمریز کال کې هم د وزارت پلان لري چې بې سرپرسته او بې وزله ښځو ته د ټول هیواد په کچه 45,000 د چرګانو واړه او منځني فارمونه جوړ کړي چې په دې سره دغه ښځې وکولای شي چې خپل کورنۍ اقتصاد پر مخ یوسي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، یو درې نیم نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلور کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 540 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او د شمال زون امنیتي چارواکي د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په نه پاملرنه تورنوي. له بلې خوا بیا په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې طالبانو په دې دلیل چې د سولې پر روانو خبرو کې ډیر سیاسي امتیاز ترلاسه کړي، د افغان ځواکونو پر وړاندې جګړې او تروریستي فعالیتونو ته زور ورکړی. له مزار شریف نه مجیب رحمان حبیب زای په دې اړه راپور راکوي.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډیر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقله، سنجارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي:
ناامنۍ کې در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې ناامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجهې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفه بالا ولسوالۍ ته ناامنۍ غځېدلې دي. او اوس مهال سباندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نام نه کړې ده او د ډبرو سکرو د قانون له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په دره یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دره یوسف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډلې ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کلوډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ور پر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو د ادعاو په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغه ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده.
له مزار شریف نه مجیب حبیب زی راپور راکو. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د محمد اغه ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د خیبر 15 په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی دي. دوی وایي د دې عملیات تمرکز به ډیرای په هغو سیمو کې وي چې وسلوال پکې فعال دي او له هغو سیمو څخه بریدونه تنظیموي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د یک چمه پورس د لوګر سرپرست امنیه قماندان سمونوال رحم خدا مخلص آزادای راډیو تول چې د خیبر 15 پونوم پوروانو چانیز عملیاتو کې د ځای پوزي اورګانونو سربیره د کورنۍ چارو وزارت خاص قطعات او کمانډو ځواکونه هم برخلري. نو موري د یادو عملیاتو د مخ په تړاول امنیتی ځواکونه وړي چې د لوګر د محمد اغه ورسوالۍ په ځانګړي ډول د زرغون خارسیمه د وسلوالو له وجوده تصفیه او حل امنیت ټینګ شي. یاد عملیات د هیواد ګډو امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په ترکیب کې ملي اردو، ملي امنیت کماندو او د کورنیو چارو وزارت خاص قطعات او ملي پولیس شامل دي پیل کړي. د زرغون ښار د سیمې تصفیه او تلاشي روانه ده. تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او عملیات روان دي. د لوګر امنیتی سرچینو د محمد اغه ولسوالۍ په عملیاتو کې د 1500 کیلوګرام چاودیدونکو توکو، اته موټر سایکلونو، یو ورده سراچه موټر، څلور میله کراشینکوفونو او نورو پوځي مهماتو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. بل لوري ته د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې ځایي امنیتي ادارې دي د دا ډول عملیاتو پر ځای د ثابتو او دایمي امنیتي پوستو په جوړولو تمرکز وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي
مصارف اوسي، تلفات کې اوسي، قرباني مې خطر امنیتی ملی دفاعی ځواکونه قربانۍ ورکړي. بیا په نتیجه کې بیرته چې څو ورځې بعد ویل ساحې نه راوځي، هغه صحابیا د طالبانو یا د وسلوالو هر مخالف سي د دولت په خلاف هغه بیرته راځي خپل مرکز او خپل کور او خپل کلی ده. دا ډیر مؤثر نه دی. زه دا ډول عملیاتو طرفداري نه کوم. اگر که دولت یو پروګرام دی او برنامه ده او د حق تسوی کی
همدارنګه د لوګر مدني فعالان او اوسیدونکو هم وایي تر هغه چې افغان حکومت او امنیتي ځواکونه خلک په اعتماد کې وانخلي او د هغوی همکاري جلب نکي، یوازې پوځي عملیاتو سره سیمه کې امنیت نه ټینګیږي. مدني فعال لطف الله ستانکزي په خپلو خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې له عملیاتو مخکې د حکومت او ولس د اړیکو د نږدې کولو لپاره کار وکړي.
عملیات دومره موثر او فائدمن نه واقع کیږي مخکې دینه چې عام خلک هم داشن د کلی ولسونه، قومي مشران، ځوانان د امنیت پر اوستلو کې تر څو وانډه ونخلي. نو زما د حکومتي چارواکو نه هم دا هیله ده چې د عملیات تر څنګ د دوی د عامو خلکو د ژوند د لاسرولنې په خاطر باندې حکومت او خلکو ترمن د اړیکو په خاطر باندې دوی باید کار وکړي او فعالیت وکړي.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ چې د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې پرته ده، تیر وړی د نامنیو او څو زر لارې ته ده وصلوالو در واترو شاهده و خود خلکو ده پرلپسی نیوکو و اندیخنو گروستا یاد لاره اوس محال امن شویده. بلدوری تا طالب ویان زبیح الله مجاهد رسانه سر خبرو که ده افغان زوکونو یاد دعوا بیرد کلی و ایریدی چه پدار دول عملیاتو که ملکی وگرو تا مرکشو بلاوری.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او ترچول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر عراق ته تللی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې ښاغلی روحانی بغداد ته رسیدلی دی. د سفر په داسې حال کې کیږي چې پر عراق د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا فشار دی چې له خپل ګاونډي هیواد ایران سره ارتباطات او اړیکې محدود کړي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د ایران ولسمشر د دې سفر د اهمیت په اړه څه ویلي؟
بله، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې په لومړي رسمي سفر ګاونډي هیواد عراق ته رسیدلی، له بغداد سره د تهران اړیکې وستایلې. ښاغلی روحانی نن دوشنبه عراق ته تر روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال د ایران او عراق ترمنځ اړیکې ځانګړې و بللې او وې ستایلې. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ ډېر لیوال یو چې له عراق سره خپلې اړیکې پراخې کړو، په ځانګړي ډول د ترانسپورت په برخه کې خپله همکاري زیاته کړو. موږ مهمې پروژې هم لرو چې د دې سفر په لړ کې به ورباندې بحث وکړو. عراق چې له واشنگټن څخه مالي او پوځي ملاتړ ترلاسه کوي، هڅه کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو دغه راز ایران سره چې د عراق پروشیه وګړو د پام وړ نفوذ لري په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ایران حکومت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې حسن روحانی به دې سفر کې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی، ولسمشر برهم صالح او وتلي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني سره وګوري.
صالح صاحب، تاسو د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د عراق لپاره د توازن مسله یاده کړه. په داسې حال کې چې امریکا په عراق کې پوځي حضور لري، نو عراقي چارواکي څه وایي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې د توازن او په اصطلاح انډول د ساتلو لپاره به څه اقدامات کوي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، تهران په رسمي ډول په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو په عراق کې د فعالو شیعه ملیشه ډلو ملاتړ کوي چې اټکل کېږي د دغو ډلو د غړو او جنګیالیو شمېر تر یو نیم لکو اوړي. خو د امریکا متحد ایالاتونه په عراق کې 15,200 پوځیان لري چې تر ډېره یې تمرکز پر پوځي روزنه او د ملاتړ پر ماموریت دی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، کښتۍ جوړولو صنعت، انتقالات او مالي سکتور په نښه کوي. عراق ته له دغو بندیزونو دود معافیت ورکول سوی چې کولای سي د ایران د برښنا او طبي غاز رانیولو ته ادامه ورکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو له بغداد غوښتنه کړې چې د انرژي له اړخه پر ځان د بسیا کېدو لپاره دي له امریکایي کمپنیو سره شراکت جوړ کړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د عراق پلازمینه بغداد ته رسیدلی و. هغه د بغداد مننه وکړه چې د ده په خبره د ایران پر خلکو یې د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیزونو تایید نه دی کړی. د هغه اشاره د امریکا بندیزونو ته وه. ښاغلی ظریف ویلي چې ایران او عراق دوه ګاونډیان دي چې بل هیڅ هیواد د دوی په اړیکو کې مداخله نسي کولی. روحانی تر دې مخکې هم عراق ته سفرونه کړي، خو دغه سفرونه یې په شخصي ډول کړي وو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار صالح محمد صالح و چې عراق ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په اړه جزئیات اورول. روحانی نن عراق ته رسیدلی او په راپور کې مو همداراز د هم واورېدل چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د عراق لپاره به ګرانه وي چې د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي. ستاسو له پیغامونو
د ټولو افغانانو هیله او امیدونه همدادي چې هغې راډیو د افغانانو یو مشکل حد ته رسوي او ځکې پوښتنه یې کوي. د معلمینو اتحادیه په ننګرهار کې تمن دی چې ریاست صاحب جمهور او وزیر صاحب معرف او وزیر صاحب مالی سره دا زموږ مشکل حل کړي چې وزیر صاحب هم همداسې کور لري، بچیان لري، مصرف لري او معلم هم لري. په دې شپږ او اوو زرو باندې د هغې کور کرا ورکړي، ماشوم اوسي، خپله انرژي پرې پوره کړي. هیله مند یم چې واده یې کړي او تر سره یې کړي او د معلمینو مشکل حل کړي. نمرو واده وکي هم نشته د معاشاتو واده وکي هم نشته نو ای زمن دي چې د رئیس جمهور داوال د خپل واده تر سره کی او کنه تر سره نه کی ما نو د سالانه امتحان اخیستلو لپاره موږ به جوګه نه یو ځکه چې غریب او خپل اولاد به ساتو دغه پیغام دې موږ باید ازادي راډیو نشر کړي او وزیر مالیه او وزیر معارف وویل چې جمهور ته ورسوي و سلام په احترام
د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ نه محترمه موږ ډېر په ازاد یو دا اردو څخه او د دې مذکورو څخه ډېر په ازاد یو جنګ د طالبانو سره په سل متري او دوه سل متري کې موجود دی خو دوی شل کیلومتره لیرې ملکي مسلمانان ولي چې هغه یا کوچنیان شهیدان کېږي یا حفظان شهیدانوي یا کورونه له منځه وړي خرابوي ټوله سیمه بار شوي دي خلک او خلک د سختو مشکلاتو سره اخته دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.